چگونه می‌بینید افغانستان؟
سیاست بگونی می‌بینم که سرتاسر دروغ است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
دوستانو د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 اورېدلی شي. په دې خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي اقدامونه یې محدود کړي او پر ځای د عمري بند سزا خصولې ده. خو نور رپورټونه هم لرو. پایله خبر نو کوم. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرته کې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ولسمشر غنی د هند د نوي ولسمشر رامنات کوویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پنټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې ویل چې ګورو به. د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي. تمه ده چې نوې سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخي ښاغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال ویل د داعش پر ضد جګړه خرابونه ده او زیاته کړې چې دا ډله به ډېر سر لپخو وغورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رام ناث کوویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې. کوویند چې د هند د ټولنې د بېوزلې طبقې څخه د پنځشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. ارک په یوې خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال ښاغلي کوویند او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده. په ننګرهار کې سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې په مومندري ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې. د ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومند پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د نشه یي موادو یو قاچاقبر غوښتل د هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړي چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ د هغو پر استوګنځي چاپه ووهله. خو ښاغلي مومند زیاته کړه چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي په دې مناسبت پرون په مرکز مهترلام کې د اطلاعاتو او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري، والي عبدالجبار نعیمي او نورو چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. ښاغلي ځواک د دې کلا د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوې وه چې د وروسته د کورنۍ جنګونو او همدارنګه د وخت په تېرېدو سره دغه کلا زیانمنه شوې وه.
ښاغلی ځواک وایي دا تاریخي کلا به له بیا رغونې وروسته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د جرمني او ترکیې ترمنس لفظي شخړه توده شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمر ګابریل په یو ورخیز چلن تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیې اړیکې د ګواښ او ویرول لارې نه بلکې د نړیوالو منل شوو اصولو پر بنسټ پر مخ تلای شي. پرون لدې مخکې ګابریل ویلي چې جرمني به په ترکیې کې د دولت په تضمین شوې پانګونې بیا وسیلي او سوداګري له ترکیې څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپل اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني اتباع هم ونیول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر ستوندر او د دو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي. خو جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبې په ورځ د یوې محکمې حکم و چې د ستوندر او نور فعالان په بند محکوم کړل. په پام کې ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. په ازبکستان کې د ټولنې فعالیت په 2018 کال کې بند شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي رادیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې چارواکو سره په خپله کتنه کې ومنل چې د دې سازمان هیئت په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي. ښاغلی سویردلو ویل چې د بشري حقوقو د څار ټولنه له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ سړی لپاره د ازبکستان د تیاری هرکلی کوي او له دې هېواد څخه غواړي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ یې بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشه یي موادو وسلو او د حق کولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. دی وایي د عدلي وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کوي. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکوونکی ادعا کړي چې دې ګروپ څه باندې څلوي اکثره پلورونکي لرل او غیر قانوني مواد یې له 2 لکو پر زیاتو مشتریانو پلورلي. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې یوازې د ځانګړي سافټویر په وسیله کارول کیږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دې ویبپاڼې خپلو کارونکو ته اجازه ورکوله چې د هیروینو په ګډون مخدره مواد وپلوري او په دې توګه په متحده ایالاتو کې د نشه موادو د استعمال لپاره اختیار سره یې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لپاره د جوړ شوې حق الهي هرکلی کوي چې د هیواد په محکمو کې د اعدام سزا او د اعدام د سزا حکم محدودوي. همدارنګه به مولا دی هم خبر کو چې په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په دې ولایت کې عملیات خروان دي او وایي په دې عملیاتو کې یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په نورستان کې بیا د افغان حکومت د هغه هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه چې هڅه کوي خپلې اوبه کنټرول کړي او د بندونو او سربندونو په جوړولو سره په افغانستان کې د اوبو د تنظیم یوه شبکه رامنځته کړي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا واوري چې په تخار کې بیا د هغه ولسوالیو خلک شکایت کوي چې د امو د سیند په غاړه پرتې دي چې د امو سیند یې مځکې وړې دي او همدارنګه هر کال دوی ته زیانونه اړوي. دوی د مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. په بلوچستان ایالت کې د هزاره ټبرو شیعه مسلمانانو پر ضد له روان تاوتریخوالي مو هم خبرو او د جرمني او ترکیې ترمنځ د تودې شوې لفظي شخړې حال هم درکو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ماشومانو د حقونو پروګرامونه هم له یاده مه باسه. دا د ازادۍ راډیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي د وزارت لخوا د جوړې شوې حق الهي هرکلی کړی چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. د افغانستان د عدلي وزیر پرون ویل د حق الهي مسوده ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوې چې له مخې د عمري بند په سزا کې زیاتوالی راځي او د اعدام حکم محدودیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په قوانینو کې د اعدام حکم په بشپړه توګه له منځه یوسي. احمد تکل او په اړه نور تفصیل.
د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د نړیوال بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمیر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډېره حد پورې کمې شو غل ده دا یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي. ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوال بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوې لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمري بند موده له 10 کلونو څخه 150 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. ښاغلی انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه ده تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي دا حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د نړیوالې بښنې د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې چارواکي وایي د مشال په نوم په عملیاتو کې په دې ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان وژلي. دوی همدارنګ خپل لوري ته هم د مرګ ژوبلې او وقتل تاییدوي، خو وایي چې ځینې سیمې ولیدي او هلته یې د نوو پوستو په جوړولو اقدام کړی دی. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکوي.
د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د مشال په نوم دغه پوځي عملیات یو ونی وړاندې پیل شوی دی چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو ته پکښې کې مرګ ژوبله اړولې. د دغه ولایت د والی ویان خالد بهار نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روانو تیر دوه ورځو کې هم د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو طالب کمانډر دان په ګډون 14 وسلوال طالبان وژلي او وې نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې ګڼ شمیر سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نو موړی وای د یاد عملیاتو پر مهال و افغان سرتیري هم وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي.
د اندړو په ولسوالۍ کې دغه عملیاتو دوه ورځې او دوه شپې دوام وکړ. دغه د پدغلان د کلي کې راتان مرازدار د جنبلی عبدالرحیم کلی او د ابراهیم خیل په کلي کې تصویري عملیات چې په دې کې د دښمن 14 نفره مړو او 1 نفره زخمیان دي چې په دغه مړیو کې د احمدي په نامه د طالبانو یو سر ګروپ ده چې دا د ملامنان د ډلې کس و. دا هم په علاقت باندې رسېدلی ده چې په دغه کې بدبختانه زموږ 1 نفره امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي او 4 نفره زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو په روانو عملیاتو کې د 30 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. له دې سره د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو یې تصفیه کړي نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای پکښې کړي دي او په خبره چې وسلوالو طالبانو ته به بیا په دغه سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی مایار وایي
دقیقا مرکز نه چې په دې وختو کې سره تهدید دي دشمن نه دی او په هغه وخت کې پوسټه جا سوی دغه پوسټه له اوس نورم تکړه سره بیرته ماده سره دې لپاره چې دیموس کوله سلام هغه دې چې مخکې د دشمن هغه دې استقامت وو دې سګورات سره راو یا دشمن حملات کی کوله په خپل حال دی ولې په لوړو وزارت باندې په لوړې تاسو سلام او تجهیزات باندې او په ډېر پرسنل سره تشکر شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یاد عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ور ده چې غزنی یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دي چې ورځ تر بلې د مسولینو په خبره د جګړې ډګر په شکې تودېږي، خو چارواکي مصروف دي چې حالات کنټرول کړي او طالبان وځفي.
د نورستان یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او چارواکو د افغانستان د اوبو د تنظیم او د ولسمشر غنی د پراختی پروګرامونو پر خلاف چې ایرانی چارواکو کومې څرګندونې کړي غندلې دي او دوی د ولسمشر غنی له هغه هڅو ملاتړ څرګند کړی چې غواړي په افغانستان کې د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات وکړي. روح الله نوري له سیمې تفصیل راکړي.
د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل الله د هر شي د ژوندۍ ساتلو دپاره اوبه پیدا کړي دي. موږ حق لرو چې د الله د دغه نعمت څخه د وطن د روښانه کولو او خیرازه کولو دپاره ګټه واخلو. هغه وویل پاکستان او ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل وساتي، افغانان پکې ووژل شي او له اوبو څخه ګټې اخیستنې ته اوزګار نشي.
کم خبره چې رئیس جمهور ایران کوي، ځان ته مسلمان ملک هم وایي، په مسلمانۍ دعوا هم لري، او دا غیر قانوني وینا ده او موږ سخت غندنه کوو. زه د ولس په نمایندګۍ د حکومت سره ملاتړ اعلانوم تر څو پورې چې زموږ سا په وجود کې وینو موږ به مبارزه کوو انشاءالله.
په نورستان کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی عبدالشکور پشهی وویل
ایران د رئیس جمهور د سرګردانو او د اصفهان استازی په ولسی جرګه کې حمید رضا ډیر بې شرمانه سرګندونې کړې دي چې په افغانستان کې موږ اشرف غنی ته داسې فکر وکړو چې هغه به هیڅ نشي کولی، هغه بانک جهانی کې تجربې لري، هغه همسایه مملکتونه چې کوم ضعف نقطې لري هغه یې په نښه کړي دي، په هغوی فشار راوړی ده. په افغانستان کې باید د جنګ تنور ګرم وساتو تر څو وکولای شو چې هغه خپل غوښتنې حکومت باندې قبول کړي، او افغانستان کې چې هغه څیرې موږ ته ژمنې منابع دي هغه تقویه کړو تر څو دغه نظام را نسکور کړي، دغه ارمان به د ګور ته ویسي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل الله پاک چاته د سرو زرو، چاته د قیمتي کانو، چاته د تیلو، چاته د اوبو او چاته هم نور قدرتی زیرمې ورکړي دي. هر هیواد له خدای ورکړو زیرمو څخه د استفادې کولو حق لري. هیڅوک نشي کولی چې کوم هیواد له یاد حق څخه محروم کړي،
او دا هم څوک نشي ویلی چې په افغانستان کې د اوبو سرچشمې دي، راځه چې دا د افغانستان اوبه تاراج کړو. افغانستان او به د افغانستان ملکیت دی. خدا چې ستا د فائدې د پاره افغانستان وران کی، افغانستان په تشنج اخته کی، افغانستان په بدبختی اخته کی، و د دې د پاره چې د افغانستان اوبه می پکار دی، دا نو نه بین المللي منطق لري، نه اسلامی منطق لري، نه بشری منطق لري.
والی ویل د نورستان ولسونه د ولسمشر له ټولو پراختیایي او اصلاحي پروګرامونو څخه ملاتړ کوي.
د نورستان ولسونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د هغه پلانونو نه چې د اوبو په مورد کې لري کلک ملاتړ.
والی له هغو کسانو چې د ملي ګټو په ځای شخصي او یا هم د ګاونډیو ګټو ته لومړیتوب ورکوي وغوښتل چې نور باید په خپلو خلکو رحم وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي.
که په نورستان کې خلک د افغان حکومت په ځانګړې توګه د ولسمشر اشرف غنی د هغه هڅو ستاینه کوي چې غواړي د افغانستان د اوبو د تنظیم لپاره اقدامات او هڅې وکړي، بندونه جوړ کړي، او په دې برخه کې د ایرانی چارواکو څرګندونې د نورستان خلکو غندلي. په تخار کې بیا د ماورای کوکشه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند تحکیماتو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله هر کال د دوی سلګونه جریبه زراعتي مځکې همدارنګه طبیعي ځنګلونه د مو سند ویجاړوي او خلکو ته مالی او نور زیانونه اوړي. دوی ویل چې کلن رئیس حکومت له دوی سره د مو د سند تحقیقاتو په برخه کې ژمنې کړې، خو تر اوسه پورې د غژمنې نه دی عملي شوی. اجمل آریان له سیمې له نور تفصیل سره.
د تخار ولسوالۍ لکه رستاق، چاعاب، ینګې قلعه، دشتي قلعه، درقد، خوجه بهاودین او خوجه غار د ماورای کوکچه ولسوالیو په نوم یادیږي، او دغه ولسوالۍ د طالقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د آمو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ یې ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي کبله د سین په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه ځنګلونه او باغونه د آمو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي، خو دولت تر اوسه پورې د آمو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی، موږ له دولت څخه غواړو چې د آمو سیند تحکیماتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبیزاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې د آمو سیند د تحکیماتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی. د آمو سیند کابو زموږ 10,000 جریبه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده، او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده، او ان سرحدي نښې او نښانې هم له منځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفي بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار یې پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحکیمات دریا درست و بجا است، اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو، خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پورې شوي دي. همدا اوس موږ د ینګې قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډیر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي، نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستان تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس په دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي، رضوان مراد ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه خپل امنیتي ټیم سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ غونډې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي امنیتي سلاحکارانو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د راتلونکي او په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ څومره په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله او په زیاته بیه تمامیدونکي حضور ته ژمن دی خبرې او بحثونه وکړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي واک ته له رسیدو وروسته ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ څه ویلي، خو د افغانستان جګړې او دا چې دا هیواد په څه ډول باثباته او د طالبانو تحرک کنټرول شي، سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو کې ویشلې دي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د چهارشنبې په غونډه کې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې تګلارې په اړه وروستي بحثونه وشول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په داسې وخت کې چې پنټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د جزئیاتو د اعلانولو په حال کې ده، د دې ځنډیدلې پریکړې په اړه پوښتنې پورته کېږي چې آیا د افغانستان پر 14 کلنې جګړې به د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه څه اغېز ولري او کنه. واشنگتن ټایمز زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتژۍ په باب معلومات ورکړل. د مقالې لیکوال وایي د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پوځي چارواکي له څو اونیو را په دېخوا د افغانستان د جګړې پر پرمختګونو بحثونه کوي چې معلومه کړي د 3 اونیو تر 5,000 اضافي سرتیرو په شمول څومره پوځي ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره پکار دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد ښځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په استناد لیکي د تیر کال په مقایسه نن په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي د زیاتو ښځو ژوند اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ښځو ترڅنګ ماشومان هم هر کال د افغانستان د جګړې د ملکي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي. هیومن رایټس واچ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د شمیرو له مخې وایي چې د روان 2000 کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 104 ښځې وژل شوي او 422 ژوبل شوي دي چې دا شمېره د تیر 2016 کال د همدې وخت په مقایسه د ښځو په مرګ ژوبله کې 43% کې لوړوالی ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي اکثره وژل شوي او ټپي ښځې د هغو بریدونو قربانیان دي چې طالبان او یا نورې وسلوالې ډلې د افغان دولت پر تاسیساتو کوي.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیعه مسلمانانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. هزاره ډیموکراټیک ګوند پر هزاره د وروستیو تروریستي بریدونو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومته غواړي چې د دوی پر خلکو برید کوونکي وسلوال په ښارونو کې اوسیږي او باید په ضد عملیات وکړي.
په بلوچستان کې د هزاره توکمه شیعهګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهرهچانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پرله پسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
دہشتگردی فرقہ پرستی دہشتگردوں کا ایک علاج.
په احتجاجي غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي راډیو ته وویل چې پر هزاره او حمله په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وايي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه شوې دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خو تقریبا یو لس پنځلس کال کیږي چې دا دهشتګردي جاری ده. پولیس ایف سی او ګرد د سکیورټي ادارې دي دا چې د موږ ته تحفظ لپاره دا ناکام شوې دي. دا دوم بار دی چې په زنان باندې حمله شوې ده او دا چې د ګرد چې د دې لپاره ده چې موږ ته نفرت پیدا کړي. پښتون او بلوچ پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کړي.
د هزاره محصلینو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصلینو د اتحادیه یو مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران محصلین تجاران ماشومان او ښځې په بسونو کاروباري مارکیټونو او پوهنتونونو کې په بې دردۍ ووژل سول خو مرتکبین یې لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات نکیږي. د هزاره قوم بے گناہ بچی له بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې وروسته ووژل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوې. آیا دا مملکت یې اوس هم نویني چې موږ څوک وژنې؟ موږ ته د بیلابیلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلۍ راکړل سوې او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا ده چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په ښارونو کې د آزادو ګرځېدونکو ترهګرو په ضد نسي کېدای؟ پر هزاره توکمه شیعهګانو د وروستیو کلونو تر حملو وروسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتېدو دوې لویې سیمې هزاره ټاون او مریاباد کلا بندې شوې او پر لویو لارو یې ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند یې په کوټه کې ډېر تریخ شوی دی.
عبدالواحد هزاره مریاباد خواته سکورټي درسي چې موږ په جیل بندې او هزاره ټاون کې موږ په جیل کې بند. چې بازار ته وځي خامخا خلک بیریږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیریږي ته خامخا بیریږي. چې بیا یو جمپ راځي د سړی شاته راځي ته مخ ته ځي. بس د هیڅ معلومېږي چې بس ستا وخت ختم شو. چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو، خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس ولاړ شو.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند د مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو ځانوژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا دولس سوه کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبې په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزارهګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تېر جون میاشت کې هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول دوه هزارهګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. اوس هم له آیا پوهیږئ لړۍ څخه یو بل رپورټ چې اسمت سروانی دروړئ.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومېږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کیدی شي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ترکیه او جرمني ترمنځ په وروستۍ توده شوې لفظي شخړه ریپورت لرو. همدارنګه د ماشوم د حقونو په اړه او کور کلی پروګرامونه هم درته وړاندې کوو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر ترامپ پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رامنات کوین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. کوین چې د هند ټولنې د بېوزلې طبقې څخه دی، د پنجشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د هندوستان د ولسمشر په توګه غوره شو. په ننګرهار کې سرحدي چارواکي وایي چې د مومندرې په ولسوالۍ کې 15 خلتي هیروئین نیولې دي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکړي. د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګابریل په یو اړخیز چلند تورن کړ. او په پام کې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ یو هیات له شپږ کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره اوس پاکستان ته ولاړ شي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیا چې هر شیرې تاسو کولای شئ زموږ د ویب پاڼې لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی پروګرام خپور شي، د دې خبرونه وروستي خبري ریپورت راخلو. د جرمني او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه توده شوې. ترکیه پرون ویل چې له جرمني سره دوه اړخیزه اړیکې د ګواښونو لارې نه شي ټینګېدای. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندولې پرون وروسته له هغې وکړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د دې هیواد د شرکتونو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوري. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیکمار ګابریل په یو اړخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د ګواښ او ویرولو له لارې نه، بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مخ تللی شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلي و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګری له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال له نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای.
Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen.
Zada imkan nevinam chi mug ba de Germany de hukumat patoga pa Turkiya ke de Germany shirkatuno de pangawuno zamanat ta dawam warklu zaka halta de siyasi dalailo par bansat de preklo guakhuna shta.
Wie gesagt schon erfolgt sind.
په ترکیه کې د خلکو د نیولو لروانه لړۍ ورسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناتو د دوو متحدانو جرمني او ترکیه اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترنګلې شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبې په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیې ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یوه قطار کې راولي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د جرمني او ترکیې ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیې د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوبه ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند ناشونی دی. د اوبو د ارزښت په هکله دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو، د خپرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد دی. نوموړی په پیل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده، او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بیرنګ، بی بویا او بی خوند مایع ده چې د بدن 50% جوړوي. او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټره کیږي، او د ماشومانو چې د شپږونو تر 5 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې ترسره شوې ده، د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه ښودلی ده چې 25% د افغانستان وګړي د خوندي اوبو سرچینو څخه اوبه څښي. اوسنی ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوی دی، په هغه کې داسې راغلي چې په هرو 25 کورنیو به یو د اوبو نقطه یا یو د اوبو ځای یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به په ورځ کې 25 لیټره اوبه برابروي.
څنګه بیا د پاکې اوبو سرچینې کومې وته ویلی سو؟
پاکو اوبو سرچینې په خاریاتو کې خو اکثره دغه پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللي دي، او یا هغه عمومي نل دي. تر څنګ یې بل د اوبو خوندي سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي، لمر یا د تیلو په واسطه کارول کیږي، اوبه ایستل کیږي. او بل دا چې خوندي څا یا کیندل شوی خوندي څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثره څاګانې ایستل کیږي، خو هغه خوندي ده چې د حیواناتو ورتګ ورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورتګ ورته اسانه نه وي، سری پوخ وي، کمی اوبه چې ایستل کیږي ورڅخه هغه باقی منده اوبه بیرته دي تاسو ساته نور تلیږي. خاورې او خاشاک او چټلې شاوخوا چې دی هغه په دې څا کې نور ولېږي، او کله چې استفاده کیږي سر بیرته په منظمه توګه باندې بندیږي. یعنی دا دی وی خوندي څا خصوصیت.
بله، او په لوخو کې چې اوبه ساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري؟
د هغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي، ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې اوبه په کیمیاوي لحاظ باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزو لامل شي. کله چې دوی پوخو لري سورینی کم کنجی خاورې وګرد پکې ونلګي، او کله چې نوبر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی غي سره ونشي، په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکه ولري چې دغه پوستور نه دوبه راوخیستل شي، او کله چې د اوبو خوند رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید اوبه ملوثي شي، دی هغه باید ایستوا چول شي، او دغه لوخه د بل زل ډکېدو مخکې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینځل شي، په شګو صابون هر شي چې د لاسرسي وړ پاک سوتره شي.
په کلیو کې معمولا دومره ډېر سنتیا وینوی هلته د پاک اوبو د ساتلو لپاره کلیوالي طریقې شته؟ څنګه
په کلیوالو کې یو خبره ډیره هم شوې ده، کله چې اوبه و ملاقه وینو هغه اوبه پاکې دي. خدا اصلا د سینې نه د سیندونو بندونو جیلونو ډنډونو او د دې ویلو او د دې کانالونو دا اوبه ټولي خوندي اوبه نه دي. حتی د چینی اوبه کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغه کې حیوانات د خوري خوشاک ورنولګي، دا هم خوندي او پاکې اوبه نه دي. ځکه ډیر کلیوال وای چې دا اوبه خو د چینی را خټيږي او دان دل تزیب زیدا پاکت خدا او پاک نی دی نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه بخاریاتو کې فلټرونه ری واچی وی ډیره خلک استعمالی او پاغي بنی او پاکیږي خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی او بو شول دی چې او به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانی راخکار شي یعنی سمې وخټیږي او د غینه ورسته باید تدریونه تر پینزو د خو پورې پات شي ځکه بازي میکروبونه د سیدي چې هغه د حرارت د درجه ترڅنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د اوبو په ایشول سره ډیره بکتریاوي سی خودل دي پاغي طریقې کې دیس کیږي چې اوبو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډکیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل یو مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نتر مازیګر تر مخام پورې کول شي پاکي وب موږ ته راکړي خو که بارانی ورځي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ورنه دی او دی کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو بیا تر دوه درې ورځې باید پوره دا کې خودل شي بل د کلورین محلول په واسطه د وو پاکول شي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې دی لاسرسي وړ دی چې په مایع شکل لام چنن د ګولې په شکل پیدا کیږي هغه د پاره چې لسو لیټر او شل لیټر لوخي دی هغه د پاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کېشته دی کچیر د لس لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګي د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چی
څنګه کی
اوله طبقه به دي جوړي دویمه په دسي یو درې طبقه ای لوخي کی
ښا
یو درې طبقه ای لوخي کی چې اوله طبقه واړو واړو غټي او پسې به خټي او دریمه طبقه ای شګي
خټم پدې کی خاوره
خاوره د استعمال طریقه په دې ډول کله چې وبو پاوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شینې چې پکې یا دینه د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیڅ کار کوي د دینه باکتریاوي او سپورونه دا شینې نه تیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی درېمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وبو می ته من رڼې کوي کلی دې می په شګه کې چې کومي وي هغه ډیر رڼې طبيعي فلټر دی دا تر دې ورسره چې وبو موږ ته درېمه طبقه نه راتوي شولې بیا دا موږ په یولوخه کې باید کې خودل شي تر اغه کم باقی خټو یا شګنه چې کم زرات کې پاتې دی اغه ته نشین چې یقیني پلوخه کې او د سر وبې دی او د سمال پوسته فلټر شي او دغه نورسته وسو
فکر نه کوي چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانه ده ایشاولو د زګه کلک خلرګي مسانه باندې پیدا کیږي کثیر د لرګو استونزې نو المرخو مفت د ټولو شي نه
کله چې به وې شاول سي هغه کوم مفیده مواد په طبيعي توګه په بو کې دي هغه لمن ځنه دي
او بو په ترکیب کې ډېرې وخت مفیده مواد نه هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وبو جوړي دوی په کې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په بو کې ور اضافه کیږي خو په طبيعي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر داده چې د چيني وبو چې بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری غټي دي د هغه غټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خاصه کوم شومان یوزل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناسته پیدا کیږي متکرر ناسناسته پیدا کیږي چې هغه ناسناسته دي سبب کیږي چې هغه مشوم خ رښتونه کې خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کې کیونی شویلې او د کلمو مختلف استونزې ورته پیدا
شي که په عمومي ډول وایې که پاک یو بونې خلسي کومې سیستونځ را مسته کې د لیسې هغه ډېری زیاتې جديدي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مختاغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې زیان شي او هغه مفیده مواد چې ماشوم دي د خپل ود لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالي همدارنګ اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه ده
اکثره کسان ترغو پوری چې تګی نسی او بنسخي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي د هغه طرف ته د هغه تمایل زیاتېږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیکیږي وچ ته او بوسکا خو زه دا خبره کوم چې باید د یو بو اخیستلو عادت منګ خپل جوړ کو کله چې یو شی از منګ عادت شي یا د یو بو خوړلو یا اسخلو نو هغه وخت کې به منګ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت منګ اته ګلاس دی یا 2 لیټر
د لویانو لپاره داسې کسان ستې 2 ګلاس هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دوی اذان ور سره عادت کړي نه دي
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر اوسئ
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوبو د ارزښت پکله د ډاکټر راز محمد خبري ووبریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی.
افغانستان دې د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دي کزو کور کې ناس هو وخت خلاصو
دیو میرمنی خبرې مو اوریدی چې ویلې د غم غلطه بولول لپاره په میله راغلی. نظر چه دول میله او تفری پر روانی لحاظ انسان تخوخی او آرامخت بخلیشی
روز دایم زدل تنستیم خلوان دی قومی دی گرد در ازی چهر طرف اکشینی در مزگر و ماسلا برامی تب خوشیجی چگر خونیم بیخی چه کور ازا میریمی.
نن پا هم دیکل غگیگو ملتیم بکری قدر من اوردونکو روانشناسان وای میله تفریح او ساتیرای هر وخت په تیر بیا چې خوابدی او خفایو پر رواني لحاظ ډیره ګټه لري. خو په دې ورستیو کې اکثره کسان وای دا چې خوشاله ندی نو میلی ته هم ندی. حال دا چې دا مناسب کار ځکه ندی چې خپل وخت خوښ تیر نکړي روحي مشکلات ورځ تر بلې نور هم زیاتیږي. په فایل کې یو تن دوکاندار نسیم چې سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاري وای چې په دې وروستیو کې له میلې نه د پخوا په څېر خوند نشي اخیستلی.
زه خپل دغه رقم یم بس دغه خپل دوکان ته راسم سړي زړه نه خوشاله میله خوند نه کوي. تجارې درب دروبې نو ولاکه یا د انډواله سره میله خوند کوي یا د دوست سره خوند کوي چر دې ولاړ شي بس میله خیر نه سمه سبب
میله او تفریح لیبې خو د ساتیرې او سیل لپاره وي. له بل پلوه روغتیا ته هم ډېره ضرور ده. د کابل اوسیدونکو مریم د خپل خور پاکله وایي چې د ژوند ناخوالو یې ظلمت کړی اوس ټوله ورځ په کور کې یوازې ناسته وي ځکه خو یې وزن ډېر شوی دی.
کور کې ناز ده خېټه یې پړسېدلې فشار یې جګ حالات خراب زو ورته وایم خورې ته دلته څه کوې چې درسته ورځ کور کې ناستې راځه باغ کې وګرځه دا ګلانو قات کې چمنو کې وګرځه چې د تا سات تیر شي د تا فشار ټیټ شي. دا د څه حال ده پړڅوک پړڅوک یواره ونه چاوي دوا خورې درسته ورځ ناستې کور کې په دوا خو نه کېږي دوا خوري تر څو چې خوري پړڅېږي دونه دونه مټو نه دي داسې خېټه ده خو څه چل ده در باندې کله کله خپلوانو کره کلاچ شي نور نه
مریم خپل زوی په چاودنه کې له لاسه ورکړی. هغه په دې پوهیږي چې که څومره هم په کور کې کینی او وژړي پرته له دې چې ځان ناروغه کړي بله ګټه نه ورته رسوي. نوموړی له خپلو یتیمو لمسیانو سره باغبا ورته راغلې وه مرکه مور سره کړې ورته غوږ شي.
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلی یم زه نه غم پوهېږم قراره دا سات مې تېرې چې زه خپله چې کینم کور کې درې ورځې اختر کې ناستم کور کې زه مریض وم هی چېرته هم تللی نه یم د چا کور ته هم تللی نه یم قراره پراته وم همالته هو دا باغ ته چې راغلم نه مریضي وو نه دوا وو نه دارو وو. خو افغانستان بې د مریضي مریض د خلق دا د ډېر غمو خلق مریض دي.
تاسو ویلې چې زوی مو شهید شوی
کنه؟ او زما زوی شهید شوی ده د هغې غم هم رانه ورک ده دا باغ کې که زه کور کې ناست هو وخت خلاصوم دا یتیمان یې څوک ټولور همدغه باغ ده چې زما فکر ټیټ یې دې خوا هغه خوا شنه باغونو کې ګرځم.
کله دې چې زوی مړ شه او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دې په اعصابو بد تاثیر کړی؟
ډېره بد تاثیر کول. اوس هم کور کې چې کښېنم دما یادېږي لکه غر را باندې چپه کېږي. خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري.
او کورنیو ته چې دوی غم لیدلی کنه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کېږي؟
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ، څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته. د خدای رضا ده. ما ته وایې چې مونږ ویلې چې ته خلاص ته خو ښه یې، د مونږ نه خو ته ښه یې. ما له تاسو هم ځان ښه کوي. د ټولو لاره هماغسې ده، ټول ځي، یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر د نوم د الله. خو نه مه ځورېږي، دا د خدای امرونه دي، د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده. خو څه وکړو؟
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي.
او دی خو هغه خو حالات شي، فکرونه یې ټیټ شي چې د دې مریستیا هغه نه شي. ما له د سترګو ولویږي، د لاسو ولویږي، د تاسو غم څوک خوري؟ خو نه مه کوئ غمونه. دی خو هغه خوا وګرځي، ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده. دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده.
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلې، لږ وخت نه قصه راته وکړه. اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړ؟
والا زه ښه احساس کوم دا باغ کې. کور کې کښېنې، غیر مریستیا نور شی نه ني، غم در باندې ډېرېږي. خو دا باغ ښه ده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هېر شي. ټولو ته وایه مریضانو ته راشي، دا ګلانو شاوخوا وګرځي، کښېنې، د تاسو فکر ښه شي، تاسو خدای روغتیا درکړي. تاسو چې یو ځای کښېنې پړسېږي، یا فشار هم ټیټېږي یا جګېږي. نه خو دا باغ ښه ده، ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده، غمجن خلکو ته هم ښه ده، ټولو خلکو ته ښه ده. دا باغ ښه فکر درته راځي، ښه نه ګلان ته وګوره زړه دې ښه کېږي که نه، شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي. نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې؟ ه مال درس کال کښېنم کور کې، وژاړم، سر وټکوم، د ما زوی خو نه راځي، لاړ نه خپل هم ځم، د ما خپل لار هم هماسې ده. څوک ژوندی پاتې کېږي؟ غم د غم نه نه هېرېږي، تر څو چې غم کوي هماغه نه غم د ډېرېږي.
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې؟
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته، خپله شوق کې چشي تفریح ته خپله راځي، خپل یور سره راځي، دلته راځي ګرځي، او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار ساتې، تیر شي بیا نو مازیګر شي لاره نیسي ځي.
د کندهار اوسېدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلم هوار کړی و، خوب شای انګور او لمسی ورچاپیر و. په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي و. هغه وایي چې میله یې د ژوند یوه مهمه برخه جوړوي. کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوا بدې وي، د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي.
د خوري دپاره، د تب خوشي دپاره، د میلې دپاره یو دم سات نه تېر شي.
له کوم ځای راغلې؟
تای مسکن. زه خپله مریضه یم، چهارشنبه نور دوستان هم راځي چې سات لاړ شي، موږ هم سات تېر شي.
تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپله مو ویلې خلک جګرخونه دي، هره ورځ انتحاري دوشانو نه، دغسې حالت کې میلې ته راتلل څومره مهم او ضرور دي؟
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څومره چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بله مریضي نه لري، دغه اصاب مریضي اله انتحاري ده، اله جنګ دی، اله مظاهره ده، اله دی دغه په اصاب کې کښېني چې بیا هغه د اصاب لري که مجبور یې وایي سات ولاړ شي، سات نه تېر شي.
څومره میلو ته نورو کومو جایو ته تللي؟
زه ډېر ځایو تللم. زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي، پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو، بیا مونځ اودس کړو، بیا زما خاوند وایي درځي چې ځو پغمان ته، بیا زه سات نه ځم، تېرېږي بېرته راځو. هر وخت یو دوې ورځې بعد، درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم ځو، کرغې ته هم ځو. دغه میله ده، موټر شکر لرو، خپل موټران مو دي، دا ګرد دا میلمسیانې دي، ګرد اخلو ځو، تر ماښامه پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته. ډېر تب میراث داسې.
تاسو په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده کنه، میلې ته تلل څومره ښه دي؟
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي، هر څومره چې فرصت یو ګوله ډوډۍ په کور کې مه خوره، په میلې ته ولاړ شه بیا خوره.
مثلا څه خطوب لري میلې ته راتګ؟
هر شه لري. اوس دایم زه دلته ناست یم، خپلوان د قومي دي ګرده راځي، چار طرفه کښېني، تر مازدیګر ما اعصاب ارام وي، چار چې زما زړه وغواړي، زموږ سړي زړه وغواړي، بیا یم تب خوشېږي، هوا بله کېږي، بیا چې خدای راکرده وي انتحار اورو، بیا مو خوابه دي، جګرخونه یو تبان، یا قومی، یا خیش، یا مسایی پاگه انتار کی بید درم خفایی بید آسی سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چه دیر جگر خونی بید در زی میلید سات نتیرسی جگر خونی بخیت چه کور از هم ایریمی
زینی خالک دی ایچ میلیتا نیدی وای زرمی خوشحال ندن و میلیتا بچه وکم ایتاش به نظر دا کار چنگ ده؟
ما خو چاره نه لرو که زړه خوشحاله مې مجبوري چې خپل زړه خوشحاله کړو، خپل اعصاب آرام کړو، او که نه هم ولاړ سو وخت پراته وي په کور کې خو ډېره بدېږي.
اچ پینتیر کولار سغم زمش خپل اولاد دوست قریب گردی مګم چرانه لرنه سوک او سات سمجه خپل ساتیرو
او خپل ساتیر نکونو کدی چې موږ تم رواني تکلیف
پیدا کیږي همې د اوس ګرد تر رواني تکلیف پیدا سوی دی زه خپل دونه مریضم دونه نه جوړم چې زما سره راته وی وی ته ولار ساتي تیر ک دا د خدای د جانب دی خدای دې ته هدایت نیکی ورک چې خپل وطن مارام سي په خو ډیر زیات ته لږ په کور کې نو اوس لږ لږ زه د بیره دونه نه یو ساتم غلیمات چې راځه
ماشمان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشومانو سره غږېدلې یو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې سته ډېر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا څومر مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و ډېر ښه ښه پارکونه وو موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزار ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خرڅ وه پارکونه مو خرڅ وله ګیمو ځایونه مو خرڅ وله
د خو شاعرو په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه وي دغسې یو شیانیي لویان ماشومان ورسي هلته تفریح وکړه دا څومره مهم دي
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي
دا چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر مې پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو ټپار دي چې راغلی یم
دا دی اول ځل ده
ها دا مې اول ځل ده
دلته دې څه خوښ شوله
منظره مې خوښ شوله مشران مې خوښ شوله ګمونه مې خوښ شوله چالونه مې خوښ شوله هر شی مې
څنګه دې چې په کندهار کې دې زینه نسته
نه په کندهار کې داسې ځای خوښ وای خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای شي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو موټر پیدا کوم
د بابر بند امنیتی چور مسول احمد چاوردک هم وای چې په دې ورستو کې خلک دومره میلی تزرن خکوي خو میله د هر انسان ضرورت دی
میله تفریح په باغونو تفریحگاهو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانانو یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانانو لپاره چې استاد ګوریا چې انتحار دی انفجار دی فامیلو نه د فکر کا چې نو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مون ده د ارزو مو فامیلو نه تدا ده چې د ملي ته تاکت اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو د لپاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزی او مزدګری باختره ولی نور پارکونه ته بوزي تفریح وکړي چکر ووهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
غد دروغ قسم نوادي دروغ غد دروغ قسم نوادي دروغ غد دروغ قسم نوادي دروغ هاغا انتظار دي هاغا انتظار دي توريش بيدي تيرميجي آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی نن نن سبائے راتا مخی مخی کی نن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی نن